السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2019 کال د جون د میاشتې 19 نیټه ده. ولی ها میرزاده مو د مشال ریډیو د ختمې 12 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم لرو. خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونه له بوروال فکر نه دي.
نمړی دا مهمه خبرونه سر ټکی. پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د خیبر پښتونخوا په بنو کې یعنی ولسوی یولس غړي په ضمانت خوشي سوي دي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي په دې ورستیو کې یا په ټول هیواد کې پر وسلوالو درانه گزارونه کړي او امریکا وایي دوی له ایران سره د شخړې په لټه کې نه دي. اوس بشپړ خبرونه. پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د خیبر پښتونخوا په بنو کې یعنی ولسوی یولس غړي په ضمانت خوشي سوي دي. دا کسان د جون پر 13 د بنو عدالت خوشي کړي. په دې کسانو کې شامل د غورزنګ یو ځای مشر حاجي سمد بیگا مشال رړي ته وویل
جسمانی تشدد خو نه ده شوی، خو دا یوه خبره وه چې کله یې مونږ بنو نه هلته هریپور ته بوتلو نو مونږ یې په دې یو بند ګاډي کې د 2 کسان بند کړو. پولیس ګاډي وو، په دې کې نه روشندان وو، په دې کې نه کړکی وه، او بیا مطلب دا مونږ به بار بار مر ته درولو، د ګاډي به انمان ته درو، بیا د نه سخت حبس شو. زمونږ د ملګرو روجا هم وې.
دا ټول کسان د مې پرشپژوشتمه له هغه وروسته نیول سوي و چې د غورزنګ په وینا د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان خړ کمر سیمه کې د 2 لږ تر 4 لس کسان وژلې وو. خو د پوځ او په حکومت لخوا ویل سوي چې د غورزنګ غړو لومړی پر امنیتي پوسټه برید کړی وو. په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت وایي د راتلونکي مالي کال لپاره وړاندې کړی بې خساري بجټ یې د ولس په ګټه دی. د صوبې د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه پرون د بجټ وړاندې کولو څخه وروسته مشال راډیو ته وویل چې د پرمختیایي کارونو لپاره یې زیات پیسې شته. خو د اپوزیشن ګوندونو مشر او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مخکښ اکرم دورانی مشال راډیو ته وویل چې دا بجټ دوی ته د منلو وړ نه دی.
نو د اپوزیشن په دې بجټ باندې مکمل تحفظات دي، نه د اپوزیشن سره په دې باندې چرته میټینګ شوی دی، نه د اپوزیشن را اخیستی شوی ده. اوس به مونږ مزید ګورو چې د بجټ بوک مونږ ته میلاو شي چې په هغه کې څومره څومره زیاتیانې کړي دي، نو بیا به انشاءالله په هر محکمه کې په کټ موشن باندې په هغه باندې مونږ خبره کوو.
د یادونی وړ ده چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو شمیر دومره نه دی چې د حکومت لخوا د وړاندې کړل سوي 900 ارب روپیو د بجټ د منځوري مخه ونیسي. د پېښور په ارمی پبلک سکول کې د وجلسو ماشومانو د میندو او پلرونو جرګه شهدا فورم وایي دوی د هغې پیښې په اړه د پلټنو له کمیشن څخه مطمئن نه دي. د یادې جرګې مشر او د وجلسو یو ماشوم پلار اډوکیټ فضل خان بیگا مشال رډي ته وویل دوی د انصاف تمه نه لري.
ټولنه غټ عدالت ته وایي دا غي مشر کم قاضي دی، هغه دا امر کړو دا اډري کړو چې دا غ تحقیقات وشي او په شپږ وختو کې دا غ رپورت پیښ کړی شي. نو دا وګوري چې دا په نه لس میاشتې شو او تر اوسه پورې دی کې هیڅ قسم نه پیښ طرف نه شو. نو دې نه پس بیا د زیمواریانو تعینو بیا غي ته سزا ورکول اخو ډیره لږه خبره ده.
دا کمیشن د پېښور های کورټ لخوا د 2013 کال د اکتوبر پر 12 جوړ شوی وو. د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلع منځنۍ کورمې د یو شمیر سیمو اوسیدونکي وایي د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله د دوی د نړېدلو کورونو سروې لا هم نه ده سوې. د منځنۍ کورمې د غورغوري سیمې د اوسیدونکو د جون پر 13 مشال رډي ته وویل چې له کلونو تیرېدو وروسته لا هم حکومت دوی ته تاوان نه دی ورکړی. د یادې سیمې مرستیال کمشنر فضل ودود مشال رډي ته وویل دا خلک دی ډاډه اوسي او دوی به ډېر زر د نړېدلو کورونو په اړه د معلوماتو راغونډول پایل کړی. د پاکستان د سفران وزیر شهریار اپریدی وایي په پاکستان کې د میشتو رجستر افغان کډوالو د پاتې کېدو مودې غځولو په اړه به پریکړه د رواني میاشت په پای کې د افغان ولسمشر اسلام آباد ته د ورتګ پر مهال کوي. شهریار اپریدی دا خبره د جون پر 13 په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه تر سره سوي ناستې څخه وروسته کړې ده. په دې ناسته او خبري غونډه کې د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین علمی بلخي او د کډوالو په اړه د ملګرو ملت تونو د اداري یونیسار استازي مناستو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به د رواني جون میاشتې پر 20 اسلام آباد ته ځي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي په دې وروستیو کې یا په ټول هیواد کې پر وسلوالو درانه ګزارونه کړي او هغوی یې ځپلی دي. د خبره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال جنرال خوشحال سادات د سې شنبې په ماښام په هلمند کې خبریالانو ته کړې ده. نوموړي ویلي هلمند ته یې د سفر هدف د افغان ځواکونو د وړتیاو او د هغو عملیاتو د اثر جاج اخیستل دي چې په دې وروستیو کې د هلمند په ګډون د هیواد په نورو برخو کې سوي دي. د پنځو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د افغانستان د ولس په مشرۍ او ملکیت د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت د شورا مطبوعاتي دفتر بیګا په یو بیان کې کړې ده. دا لغ وروسته ده چې د افغانستان، روس، چین، ایران، هند او پاکستان د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه پرون په روس کې جوړ شوې وه. دې ټولو د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. امریکا وایي دوی له ایران سره د شخړې په لټه کې نه دي، بلکې په منځني ختیځ کې یې د پوځي شتون زیاتولو هدف د ایران د یرغل مخنیول او په سیمه کې د امریکایي ګټو ساتل دي. د څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جون پر 13مه په داسې وخت کې کړي دي چې د امریکا او ایران ترمنځ د پوځي شخړې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي چې د هیڅ هیواد پر ضد به جګړه پیل نه کړي او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن دي. او رسته خبر د لوبو، د کرکټ په نړیوال کپ کې به نن جنوبي افریقا له نیوزیلند سره لوبه کوي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم د ماسپښین پر 2:30 بجې په برمنګم کې پیل شي. بیګا انګلینډ افغانستان ته په 150 منډو ماتې ورکړه. د خبرونو پای اوسم تاسو د موسم حال او د کرنسوی به له احمد الله اوري.
د پیښور د صرافه بازار تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ او 50 پیسې خرڅل کیږي او 155 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 191 روپۍ 80 پیسې او 192 روپۍ 80 پیسې. یو ایرو 101 روپۍ 50 پیسې او 102 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 80 پیسې او 140 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 20 پیسې او 1 روپۍ 40 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 203 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 20 ډیګري سانتي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان علي وزیر محسن داوړ نن په بنو کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شوي دي. د غورځنګ یو مخکښ وایي
نور محسن داوړ والی وزیر لوی افسر لرلې، خو بیا هم موږ وایو چې موږ چې کومې مطالبې دي، موږ رایټس دي، دغه جدوجهد به موږ جاری ساتو.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د راتلونکي مالي کال لپاره وړاندې کړي بجټ یې د ولس په ګټه دی، خو اپوزیشن دا نه مني. د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د وژل شو ماشومانو د میندو او پلرونو شهدا فاونډیشن وایي دوی د هغې پېښې په اړه د پلټنو له کمیشن څخه نه دي مطمئن.
سټیشن کمانډر شو، داسې سکیورټی انچارج شو، داسې چیرمن د آرمی پبلک سکول بورډ شو، هغه کسان نه دي حاضر شوي.
د منځنۍ کوربې د یو شمېر سیمو اوسیدونکي وایي د دوی د نړېدلو کورونو سروې لا هم نه ده شوې.
دومره زیات کورونه نه دي، خو د حکومت سره دلچسپي نشته. د ډي سي ای سي سره دلچسپي نشته، په وایي سره هغه کورونه ړنګ نه دي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د شمالي او جنوبي وزیرستان نه د پارلمان غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان علي وزیر او محسن داوړ نن په بنو کې په سخته سکیورټي کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته بیا وړاندې کړل شو. د غورځنګ پلویانو پولیسو په وینا نن دواړو داوړ او وزیر شمالي وزیرستان کې د خړ کمر پیښې پس د جون په 10 نیټه د غلطه د سړک غاړې سره بمی چاودنه کې 4 د پوځي سرتېرو وژل کېدو مقدمه کې د دې پر ضد چې شوې ده، په دغه مقدمه کې لته وړاندې کړل شو. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د شمالي او جنوبي وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مخکشان علي وزیر او محسن داوړ نن بنو کې یو ځل بیا د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شول. د پولیسو او پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو په وینا داوړ او وزیر شمالي وزیرستان خړ کمر پیښې پس د جون په اوومه نیټه د غلطا د سړک غاړې سره بامي چاودنه کې د فوز څلور افسرانو وژل کېدو مقدمه هم د محسن داوړ او علي وزیر پر ضد شوه چې په دغه مقدمه کې نن بنو کې ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شول. دوی وایي عدالت دواړه په حراست کې ساتلو امر وکړ او د جون په 25مه نیټه بیا عدالت ته حاضرېدو امر ورکړو. د غورځنګ پلویان او وکیلان وایي چې سبا په 26مه نیټه د خړکمر پیښه کې د داوړ وزیر پر ضد شوې مقدمه کې د ضمانت لپاره عدالت ته وکیلان ځي. دوی زیاته کړه عدالت د جون په 28مه نیټه علي وزیر او د جولای په 3مه نیټه محسن داوړ ته د خړکمر پیښې مقدمه کې جلا جلا وړاندې کېدو امر هم وکړو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ حنیف پښتین چې د محسن داوړ او علي وزیر عدالت ته پیښ کېدو پر مهال له دوی سره موجود وو مشال ریډیو ته داسې تفصیل وړاندې کړ.
نن د میش د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی مشران او د جنوبي او د شمالي وزیرستان امینې ګون علي وزیر او محسن داوړ صاحب دغه نن بیا پیښ کړل د دهشتګردۍ عدالت په بنو کې کومه په خړ کمر کې واقعا شوی وه. هغې نه بعد هلته یو بلاسټ شوی و په هغه کې یو میجر او یو کارنیل او صوبیدار وژل شوي وي. دوی چونکې په جیل کې وي خو چونکې هغه ایف آی آر هم په دوی باندې کټ کړی دی. ایف آی آر نمبر 16 نمبر دی او دوی نن په هغه کې پیش کړل. دلته جج فیصله وکړله په 25 تاریخ دوی بیا پیش شوي.
د پاکستان په پارلیمان کې د وزیرستانونو استازي محسن داوړ او علي وزیر په خړ کمر کې د مایش پګويشتمې لپی خبرستان نیول شوی چې پی ټی ایم په پاکستانوي امنیتي عسکرو تور لګوي چې هغه ورځ د دوی په پورم نالاریون ډزو کې سور لس غړي ووژل او ګڼ ژوبل شوي ول. خو پاکستانی فوج بیا ادا کوي چې علي وزیر او محسن داوړ په مشري د دوی پر پوستا برید وشو چې د دوی 15 عسکر یې ژوبل کړل او فوز د غلطا ځوابي ډزې کړې. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا حکومت د مالی کال 2019 شلم لپاره د 900 ارب روپو بودیجه وړاندې کړې ده. د صوبې د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه په وینا د ګټې بجټ ته او د پرمختیايي کارونو لپاره 2.6 ارب روپې خودل شوې دي. نور تفصیل له پیښوره خالد خان راکوي.
دا نه پورز د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د 2019 شلم مالی کال لپاره 900 ارب روپے بودیجه وړاندې کړه چې د قبایلی ضلعو لپاره 1.25 ارب روپے خودل شوې دي او دغه شان د صوبې د پرمختګ لپاره 2.6 ارب روپے تجویز شوې دي. تیمور سلیم جګړه په خپل بجټ تقریر کې وویل چې دا یو تاریخي وخت دی چې هغه د لوی پختونخوا چې قبایلی ضلع پکې هم شامل دی بجټ وړاندې کوي. هغه وویل چې پړومبي ځل پخوانی قبایلی سیمو دپاره 3 ارب روپے صرف د پرمختګ د کارونو لپاره ځانګړي شوي دي.
هغه کې 24 ارب روپے به چې کم دی هغه په نوکرو باندې ځي او 69 ارب روپے چې دی هغه به ترقیاتی بجټ باندې اضافه کیږي. نو ټوټل ترقیاتی بجټ د قبایلی اضلاع به 83 ارب روپے وي چې پخوانی کال صرف 24 ارب روپے.
دا پښتونخوا د خزانه وزیر د بجټ تقریر رستو مشال ریډیو ته وویل چې دا کال 2019 شلم بجټ کې دا دوی حکومت هیڅ نوی ټیکسونه نه دي تجویز کړي خو صرف هغه فیسونه یا مالی زیاتې کړي دي کوم کې چې د تیر شلو کالو راسي سه اضافه نه وشوي. هغه وویل چې په ترانسپورت او ګاډو باندې ټیکس او فیسونه هم په دغه بودیجه کې کم شوي دي.
نوی ٹیکس پہ یوزی کے نشتا بعض یونو کے معمولی ایڈجسٹمنٹس دی اغا فی سنا چی کم دیرش دیرش لس لس کال نو زیاد شوی اغی کے با لس لس چل چل روپے زیاد شوی خو مونگا 28 ٹیکس سنا چی کم دی چی کم غٹ ٹیکس سنا دی دا کے پی آر اے اغا مونگا سٹینڈرڈ ریٹ نا کم کری دی.
تیمور سلیم جګړه وویل چې د دوی حکومت لکه د تیر کال په شان سیاحت او تعلیم ته زیاته پنګه ایښودلې ده او په لومړي ځل د صوبې ټولو خلکو ته به د سیاحت انصاف کارډ په شکل کې ویړیا د علاج سهولتونه ورکوي.
مخکې به انشاءالله قبایلي اضلاع عوام ته ملاویږي او موږ به کوشش کوو چې شپږ میاشتو کې دننه نور هم چې خیبر پختونخوا کې کمې ضلع دي چې هر ضلع کې هر خاندان او هر فرد د سیاحت انصاف کارډ پروګرام نه
دا خیبر پختونخوا بجټ کې لکه د وفاقي حکومت په شان د سرکاري ملازمینو د لپاره په تنخواه او پنشن کې لس فیصده اضافه شوې ده او دغه شان د گریډ اولسم نه تر نولسم افسرانو د لپاره په تنخواه کې 15 فیصده اضافه تجویز شوې ده. دغه شان د پختونخوا وزیر اعلی او د صوبې وزیرانو او مشرانو په تنخواه کې 12 فیصده کمی او د گریډ شلم نه تر 20م پورې د افسرانو په تنخواه کې اضافه نه ده شوې. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د راتلونکي مالي کال لپاره وړاندې کړي بجټ رد کړی دی. د اپوزیشن ګوندونو مشر او د جمعیت علما اسلام فی ډلې مخکښ اکرم خان دورانی مشال ریډیو ته وویل چې دا بجټ دوی ته د منلو وړ نه دی. خالد خان له دوی سره غږېدلې دی، راځي چې واورو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو د نه پورز د بجټ تقریر په وخت د اسمبلی دننه سخت احتجاج وکړو چې دا بجټ جوړولو کې حکومت د دوی نه سره نه داخستي او لکه د روان مالی کال په شان راتلونکي کال کې به هم دوی ته د پرمختګ کارونو کې برخه ورنکړي شي. دا بجټ تقریر وړاندې اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی د سپیکر نه اجازه غوښتل چې هغه د پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز نیول شوی مشرانو په حق له د اسمبلی په فلور خبره کوي خو سپیکر ورته اجازه ورنکړو. دا پوزیشن غړو د بجټ تقریر په وخت کې د حکومت او په خصوصي توګه وزیر اعظم عمران خان خلاف شعارونه پورته کول او د خزانه وزیر یې بجټ تقریر ته نه پریښودو. د اسمبلی غونډې وروسته د مخالف ګوندونو مشر اکرم خان دورانی مشال ریډیو ته وویل
نو د اپوزیشن په دې بجټ باندې مکمل تحفظات دي، نه د اپوزیشن سره په دې باندې چرته میټینګ شوې ده، نه د اپوزیشن راخستې شوې ده. اوس به مونږ مزید ګورو چې د بجټ بوک مونږ ته میلاو شي چې په هغه کې څومره څومره زیاتیانې کړې دي، نو بیا به انشاءالله په هر محکمه کې په کټ موشن باندې په هغه باندې مونږ خبره کوو.
دغه شان د عوامین شل پارټي خوشدل خان وویل چې د وفاقي بجټ په شان صوبایي بجټ کې هم د غریب اولس د خیر خیګړې لپاره هیڅ نشته او دغه د ګټې نه بلکې د خسارې بجټ دی.
دی دا ځان وی چې دا مطلب به چې سرپلس بجټ دی، دا خسارې بجټ دی، دی هیڅ قسم مطلب چې دی کیسه ډیولپمنٹ نشي. دا هغه بجټ نه دی، سره دا کوم دغشت اهلیت چې دا بجټ مې دی پراپر طریقې سره ایکسرسایز کیږي.
دا جماعت اسلامي انیت الله اول چې کوم بجټ یا پنګه وفاقي حکومت د قبالي ضلعو لپاره مختص کړی و، هغه صوبایي حکومت هم په خپل بجټ کې خودلې دا او دغه شان د بجلی خالص کړي په مت کې هم دا صوبې برخه کما تجویز کړی دا.
خدای 50,000 روپو په سړی باندې ټیکس لگاو، او بل طرف ته گرانی زیات کړه، وړی گران شو، تیل گران شو، شوګر گران شو، ملک گران شو، یعنی دا کچن عام حشیه چې هغه هم لکه ماپ نه کړل.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو شمیره 33 تا، څوک چې په بجټ ناکامولو کې هیڅ عددي اکثریت نه لري خو بیا هم ټول مخالف ګوندونو ژمنه کړې ده چې دوی به په بجټ باندې بحث کې پوره پوره برخه اخلي او د حکومت ناکامي به کام او رسنو ته په ګوته کوي. خو بیا د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی د بجټ تقریر وروسته رسنو ته وویل باید چې مخالف ګوندونه د احتجاج په ځای په حکومت مثبت تنقید وکړي او حکومت په د دوی هر ښه تجویز ته هرکلی وایي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شي. د پېښور آرمی پبلک سکول شهیدانو فورم وایي د پاکستان سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس په یاد سکول د شوې حملې په اړه عدالتي کمشنر ته امر کړی و چې په شپږو هفتو کې خپل تحقیقاتي رپورټ وړاندې کړي، خو د شاوخوا نهه میاشتو تېرېدو باوجود دغه رپورټ نه دی مکمل کړی شوی. دا په داسې حال کې ده چې د یاد عدالتي کمیشن ویان ویلي چې د پوځ یو مشر افسر میجر جنرل انعام حیدر ملک ته یې ویلي دي چې په دې لړ کې د خپل بیان ریکارډ کولو لپاره ورته حاضر شي. نور تفصیل د اسرار العالم مومند په دې رپورټ کې اورو.
د ارمی پبلک سکول شهدا فورم وای پر سکول د شوی حمله پاړه د تحقیقات کوونکی عدالتي کمیشن لکار مطمئن ندی. پیاد سکول د وسلوالو په برید کې د وجل شوو یو سل وڅلوېخ کسانو د خپلوانو لخوا د جوړ کړل شوي شهدا فورم مشر فضل خان چې په دغه حمله کې یې زوی هم وجل شوی وو پرون یې مشال ډو ته وویل چې د پېښور های کورټ لخوا یاد د عدالتي کمیشن د تیر کال د اکتوبر په 12مه جوړ شوی خو لا یې هم تحقیقات سرته ندی رسولی. نوموړی وایي په پېښه کې د وژل شوو زده کوونکو میندو او پلرونو خپل بیانونه له کمیشن سره ریکارډ کړي خو رده په خبره د ارمی پبلک سکول د هغه وخت د پوځي انتظامي ذمهوارو چارواکو لا هم خپل بیانونه ندی ریکارډ کړي.
سټیشن کمانډر شو داسې سکیورټي انچارج شو داسې چیرمن د ارمی پبلک سکول بورډ شو هغه کسان ندی حاضر شوي. تقریبا اتلس نوالي تر نولسو کسانو پورې ارمی والا کسان سکیورټي په تور داغی زمواری و آغی بسی که سوکای کولا سو دردگا واقعی پا وقت بانی صرف دو کسانو دیوٹی و او آغی موجود نو گیتو نکولو مددی ارس خبری زمواری مزکم پا دی ورکو 102 بیٹالین چا دچا سیکورٹی زمواری و آغم هم دا آرمی دی سیکورٹی چکم انچارد و آغم دا آرمی و
دا براسی حال که دا چی پا 2016 کال که پا پیخور آرمی پبلک سکول دا شوی پیخی پلتن لپاره جوکل شوی دا عدالتی کمیشن ویان دا عمران الله خان دا گل پورز پا پیخور کی خبریالانو تا ویل چی دا پاوز یو مشر افسر میجر جنرل انام حیدر ملک تا یه ویلی دی چی پا دی لڑکی دا خپل بیان ریکارد کول لپاره حاضر شی. میجر جنرل انام حیدر چې څو وخت بریګیډیر وو نو هغه مهال یې د پېښور ارمی پبلک سکول د پېښې تحقیقات کړی وو. میجر جنرل حیدر د عدالتي کمیشن د ویان د ګل ورځې خبرو پاړه سندي ویلي خو نوموړی له دې مخکې دوه ورځې کمیشن ته حاضر شوی وو خو لا یې هم بیان مکمل نه دی. بلخوا د ارمی پبلک سکول شهدا فورم مشر فضل خان وایي دوی ته نښکاري چې د ارمی پبلک سکول د هغه وخت د پوځي انتظامي چارواکو په اړه به تحقیقات وشي.
ټولنه غټ عدالت ته د هغې مشر کم قاضي دی هغه دا امر کړی او دا اډر یې کړی چې دغه تحقیقات وشي او په شپږو هفتو کې د هغه رپورټ پیش کړی شي. نو دا وګورئ چې دا خو نه لس میاشتې وشوې او تر اوسه پورې دی کې هېڅ قسم پیشرفت نه شو. نو دې نه پس بیا د زمواریانو تعین او بیا هغې ته سزا ورکول هغه ډېره لرې خبره ده.
مشال ډو هڅه وکړه چې د پېښې په اړه له حکومتي او پوځي چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نشو. البته د پېښور ارمی پبلک سکول د پېښې په اړه د تحقیقات کوونکي عدالتي کمیشن ویاند عمران الله وایي چې تر دې دمه د 149 کسانو بیانونه ریکارډ کړل شوي چې پکې د پوځي چارواکو پولیسو د وژل شوو کسانو د خپلوانو او په پېښه کې د جوبل کسانو بیانونه هم شامل دي. یاد وي چې 2016 کال د دسمبر په 14مه په ارمی پبلک سکول د رشید بریده زمواری تحریک طالبان پاکستان منلی وا.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د منځنۍ کورمې د یو شمېر سیمو خلک وایي چې هلته لا هم د نړېدلو کورونو سروې نه ده شوې او نه یې حکومت تاوان ورکړی دی. په دې سیمه کې یوه د غورغوري علاقه ده چې ورته خلک تر پوځي عملیاتو وروسته واپس شوي خو کلونه تېرېدو باوجود هم د دوی د ړنګو کورونو سروې ونه شوله. د مشال ریډیو خبریال طارق اورکسی پرې رپورټ لري.
د منځنۍ کورمې ځایي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې هلته په غورغوري کې د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت د نړېدلو کورونو له متاثرینو سره د مرستې لپاره زر تر زره سروې دې وکړی شي. ځایي مشر نازی خان وایي هلته تر سنېدو کالونو پس هم تر اوسه د کورونو بیا آبادکاري په لړ کې له ځایي اوسېدونکو سره مرسته نه ده شوې چې له امله هغوی په سختو مشکلاتو کې وخت تېروي.
نو مقصد دا هغه ډېر غټ تاون شوی په دا څلور لاکو ټوکن باندې هغه کور جوړېږي نه پوه شوې. نو مقصد دا ته موږ ته دا کورونه مو ته ولیکل شي روپۍ میلو شي ته موږ خپل کلي آباد کړو سره او زر زر مو ته میلو شي ته ولیکل شي زر میلو شي.
یو بل مشر ملک نور رحمان وایي حکومتي مشرانو ته د نړېدلو کورونو سروې د کېدو لپاره یو پلان ورکړی وو چې پکې د غورغوري نمبر تر منځکي پس راتلونکی وو خو وروسته بیا داسې ونه شول.
د مو ډېر زیات رپورټونه ورکو حکومت متدی دي چې یاره مو ټول کور نقشې سره کوو. پایله سروه دا منځکي ته راغله خو کله به څه یور ته راغله څه کورونه ولیکلو نورې بیا سمه نیمه منځکی پاتې شوی هغه پسې بیا زوا شروع شوه. څه زوا شروع شوه موږ زاوی نقشه ویل که زاوی پسې بیا نقشې کې غورغورای ده موز دایی تا خلکو تا دا دو گیلاوی رغلی تا غیت دا سالور تا پی کام خویت خیل که اطول اثر واشو دا ایمو بینی نکیگی
دا میرباغ پتان عبدالخالق وای پا منزانی کرمه که دا غرغورینا علاوه هم حل تا دیر علاقه دا سیدی چه بگی درنگو کورونو سروی نده شوی او خلک لمرستو
بیل غرغوری خبره نه ده دل شیرزی کوم ته دغه کول کی حکومت وته ډیټ شیټ اپلین کړ صدا د ډیر بونې مدیدی علاقې بونی سره کو سپرې غانه کی اند سیدا نور علاقې دومره زیات کور نه دی خود حکومت سره دلچسپی نشو دی ډی سی سی سره دلچسپی نشو په وایي سره کور نه لاړنګ نه دی
موږ چې کلا په دغړه د منځنی کور مې مرسیال کمشنر لفظل ودود سره خبرې وکړې نو هغه په خپل خبرو کې دا ډاډ ورکړو چې هلته به ډیر زار دړنګو کورونو سروې یو ځل بیا پیلوي او څوک به هم لمرستو نه پاتې کیږي
غورغورای کی او دغه کی چې کوم نه زوا کې منګا سروې چې کومه دا کړې ده ها ځینی دغه د سې دي کورونا د ځینی کې چې هغه پاتې وي ورکه هغه ته پر اوس موږ پلانینګ کوو ان نیر فیوچر به مو شه دوباره سٹارټ کوو کنه چې دا سروې چې کوم ریمیننګ دا تقریبا آلموست 10% بم نه وي نو دغه به ان شاء الله دا ټول موږ کاور کوو
په منځني کورما کې د نړیدلي کور په سر لزای متاثرینو سره د مرستې لپاره سروې ل 2018 کال راهیسې روانه ده چې پکې تر اوسه د 2000 متاثره خندانو نمونه لیکل شوی او نور لا هم پاتې دي معلوماتو در مخه ل 2009 کال تر 2013 پورې ل منځني کورمې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو له کبله تر 240,000 کورنۍ به کور کړل شوی وي چې پکې زیاتره وس ستنه شوی دي تاریخ ورکزه مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په پاکستان کې پتی رو لسو کلونو کې دا خستل شو قرضو د پلټنو لپاره د وزیر اعظم عمران خان لخوا د اعلان کړل شوی اعلی اختیاراتي کمیشن منظوري وفاقي کابینه ورکړي او وایي دا کمیشن به د پاکستان پیپلز پارټي او د پاکستان مسلم لیگ نون په حکومتونو کې دا خستل شو پورونو پلټنې کوي چې په کومو مدونو کې خرچ شوی دي خو بل پلو د اپوزیشن ګوندونه وایي که حکومت په دې معامله کې سنجیده دي نو پاید چې د پوځي عامر پرویز مشرف د دور د وخت پلټنې هم وکړل شي په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد سره ظاهر راکوي
اسلام آباد کې د جون په 13مه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه وروسته د اطلاعاتو سلاکار فردوس اشکوان او د احتساب د چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر خبري غونډه کې وویل چې د وفاقي کابینې په غونډه کې د نورو فیصلو ترڅنګ د وزیر اعظم عمران خان لخوا د وروستیو کې اعلان کړل شوی اعلی اختیاراتي کمیشن منظوري هم ورکړې شو چې د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي په تیرو دورونو کې په دې ملک د راوړېدلو سلیری ارب روپو د قرضو پلټنې به کوي او په شپږو میاشتو کې به خپل رپورټ پیش کوي
کمیشن کی سربراہی کے لیے کابینہ کے سامنے
دی وی د کمیشن د مشرۍ لپاره کابینه تدری نمونه ورکړی شوی وو په کومو کې چې کابینه حسین اصغر چې دا وخت د نیب ڈپٹی چیئرمین هم دی د دې کمیشن مشر مټاکو او په دې کې چې به د نوموړي کم اختیارات وي نو د پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کال 2018 کې چې څومره اختیارات ورکړی شوي هغه به کارولې شي بل پلو مشال ریڈیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر بهرمن خان تنگی وویل د دې ګوند په خپل 15 کال دورې حکومت کې 8000 ارب روپۍ قرضه اغستی و خو هغه په انکم سپورت پروګرام ځوانانو ته پروزګار او داسې په یو شمېر نورو مسلو خرچ کړی وی نو موري زیاته کړه
پاکستان تحریک انصاف کے کم دن آج تقریبا 4 trillion روپے قرض واشتہ اور 4 trillion روپوں کے دے دان نشی کو لے چما ڈیم جوڑ کو دے دان نشی کو لے چما موٹر وے جوڑ کر دے دان نشی کو لے چما پی ایٹ ٹی جوڑ کو دے دان نشی میرے چما عوام تریلی پر کو لہٰذا مند ادا ڈیمانڈ کرو چنا مشرف کا وہ دے کمیشن جوڑ سی اور سرور سر چنند پی ٹی آئی حکومت چکم 4 trillion روپے واشتہ قرضہ دے عوام تریلی پر کو
مشال ریڈیو چی دا حکومت پر دے کمیشن پپے خبر کې د خبريال او د سیاسي چارو تزیاګر محمود جان بابر نو پختل نو دا غوې ناوا
که حکومت خپل ساک بهتر کولو او کریډیبلټي جوړول نو هغه بدا ویلې وي چې کله نه پاکستان جوړ شوی دی چا چا په پاکستان کې حکومت کړی دی چا چا د قسمه فاینانشل او مالی نقصان د سولې د پاکستان ته نو د هغه د پوره معلومات وکړي شي دوه کارونه حکومت کول غواړي که سره وته خوره وته ګینې کړي نو په دې باندې به چې کوم وخت ولګي اصلي مسلې چې کومه ګراني په پاکستان کې راغلي دا بجټ چې کوم راوست خلکو دا پام دی لغون دی بل اړختوی، یعنی زرداری او نواز شریف دی دی په مخه کې چوغره مخه د اغه تحقیقات کوله گیو. تاسو خلکو ته فوري تور باندې بس ریلیف ورکړې و، بیا به مرستو کې د نور کارونه به هم ورسره کوله.
یاد دی وی د جون په 11 ل بجټ وړاندې کېدو وروسته د شپې نه وخت وزیر اعظم عمران خان کام ته پخپل وینا کې ویلی وو چې نوموړې په پخپل مشري کې یو اعلی اختیاراتي پلټنیز کمیشن جوړوي، او دا به په ګوته کوي چې دا پیسې حکمرانانو ځان لاغستی او که په دې ملک او ولس یې خرچ کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا غرمې 12:30 کېدونکې دي. لن خبرونه لا بوريوال کاکړه.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د خیبر پښتونخوا په بنو کې یعنی ولسوي 11 غړي په ضمانت خوشې شوي دي. دا کسان د جون پر 13 د بنو عدالت خوشې کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت وایي د راتلونکي مالکانو لپاره وړاندې کړې بې خساري بجټ یې د ولس په ګټه دی. خو د اپوزیشن ګوندونو مشر او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلی مخکښ اکرم دورانی مشال رډیو ته وویل چې دا بجټ دوی ته د منلو وړ نه دی. د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د وجلسو ماشومانو د میندو او پلرونو جرګه شهدا فورم وایي دوی د هغې پېښې په اړه د پلټنو له کمیشن څخه مطمئن نه دي. د یادې جرګې مشر او وجلسوي او ماشوم پلار اډوکیټ فضل خان بیګا مشال رډیو ته وویل دوی د انصاف تمه نه لري. د خبر پښتونخوا د قبایلي ضلع منځنۍ کور مې د یو شمېر سیمو اوسېدونکو وایي د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله د دوی د نړېدلو کورونو سروې لا هم نه ده سوي او نه هم حکومت ورته تاوان ورکړی دی. د یاد سیمې مرستیال کمشنر فضل ودود مشال رډیو ته وویل دا خلک نه ډاډه اوسي، دوی بیا په اړه زر معلومات راغونډ کړي. د پاکستان د سفران وزیر شهریار افریدی وایي په پاکستان کې د میشتو رجسټر افغان کډوالو د پاتې کېدو مودې غځولو په اړه به پریکړه د رواني میاشتې په پای کې اسلام آباد ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر څخه وروسته کوي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي په دې وروستیو کې یا په ټول هیواد کې پر وسلوالو درانه ګزارونه کړي او هغوی یې ځپلی دي. د خبره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال جنرال خوشحال سعادت د سه شنبې په ماښام په هلمند کې خبریالانو ته کړې ده. خو امریکا وایي دوی له ایران سره د شخړې په لټه کې نه دي، بلکې په منځني ختیځ کې یا د پوځي شتون زیاتولو هدف د ایران د یرغل مخه نیول او په سیمه کې د امریکایي ګټو ساتل.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په د پاکستان کورنۍ او مدواته ته کتنه واورو. د مشال ریډیو خبریال احمد الله درته وړاندې کوي.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي خیبر پښتونخوا حکومت د مالی کال 2019 شلم لپاره د 904 روپو بجټ پېښ کړو چې پکې کلیست ترقیاتی پروګرامونو لپاره 1.5% نه زیات رقم او د قبایلی ضلعو لپاره 103 روپۍ اخودي دي. ورسپانه لیکي د 1300 راهسې په صوبه کې د امن او امان وضع خانوه، نو مرکز لپکار دي چې د انفراستراکچر بحالۍ سره صنعتونو او تجارتي هلو ځلو ته وده ورکولو لپاره د صوبې ته مراعات او سهولیات ورکړي. د سره سره د بجلی خالص ګټې په مت کې د وفاق په زیمه کمې پیسې پاتې دي، نو هغه دې هم زر تر زره ورکړي او قبایلی ضلعو لپاره دې په ان اف سي کې برخه هم وټاکي. ورسپاڼه لیکي دې لړکې به وزیر اعظم له پخپله ټولې متعلقه ادارې متحرک کول وي چې نه صرف د صوبې معیشت ښه شي بلکې خلکو ته اسانتیاوې هم ترلاسه شي. جنګ ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د تیر ګل په ورځ د قامي اسمبلۍ په دویمه غونډه کې هم په قامي بجټ د بحث آغاز نه کېدل د افسوس وړ خبره ده. اپوزیشن لیډر شهباز شریف چې کله پخپله وینا شروع کړه، نو حکومتي غړو د وړي پر ضد ناره وهل شروع کړي او د سپیکر اسد قیصر د بار بار منې کولو باوجود چې کله هغوی ناره وهل بند نکړل، نو سپیکر د اسمبلی غونډه تر بلې ورځې پورې وځنډوله. ورسپاڼه لیکي د مطبوعاتو راپورونو تر مخه اپوزیشن لیډر تقریر کولو ته د نه پرېښودو هدایات وزیر اعظم عمران خان د پارلماني پارټۍ په غونډه کې ورکړي وو. د نوموړي وینا وه چې اپوزیشن څخه د ضمانت واخیستی شي چې دوی به کله پارلمان ته وینا کوي نو په خاموشۍ سره به یې اوري. ورسپاڼه لیکي اپوزیشن که وزیر اعظم وینا ته نه پرېږدي او یا که حکومتي غړي اپوزیشن لیډر ته د خبرو موقع نه ورکوي د دوانو دا طرز عمل د جمهوریت رویو پر ضد دی. حکومت لا پکار دی چړمبه دي د مخالفینو رائے واوري او بیا دي ورته په دلایلو سره جواب ورکړي. په زور زبردستی د اظهار رائے نه منې کول جمهوریت رویه نه ده. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند غړو ته د اپوزیشن پر ضد د جارحانه پالیسۍ خپلولو او په ایوان کې وینا کولو ته د نه پریښودو هدایات جاری کړي دي. ورسپانه لیکي چې په خپله وزیر اعظم د اپوزیشن سره معاملات په ښه ډول د حل کولو په ځای د ګوند غړو ته د جارحانه طرز عمل خپلول ووایي نو اپوزیشن لخوا به هم په سخته لهجه کې جواب راځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. AFP خبری ایجنسی هند په بهار ریاست کې د لیچی میوې لخوړو له وجې د سلو نه د زیاتو ماشومانو د مړینې او نیویارک ټایمز ورسپانې د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
AFP خبری ایجنس په خپل یو راپور کې د هند یو هغه غریب ریاست بهار موضوع راخستې ده چې په کې د لیچی میوې د خوړو نه پس د مازغو د یوې پراسراری ناروغۍ له وجې د سلو نه زیات ماشومان مړه شوي دي. د دې مرګونو نه پس په سیمه کې د غوسې نه ډکې مظاهرې راپارېدلې دي. دا ایجنس په خبره روانه میاشت د بهار ریاست په مظفرپور سیمه کې د یادې ناروغۍ له امله 103 ماشومان مړه شوي دي چې زیات پکې د 10 کالو نه کم او د خوراک د کمی سره مخ وو. د دغې ناروغۍ نه اغېزمنو کې په وینه کې د شکر کمی، تبه، جټکی او د اندامونو د مازورۍ علامات وي او دا علامات د وایرس، جراثیمو او په مختلفو طریقو د نورو زهرجنو موادو د انتقال له وجې رامنځته کیږي. د اجانس په خبره د هند د بشري حقوقو قومي کمیشن د وزیر اعظم نریندرا مودي او د ریاستي حکومت نه غوښتنه کړې چې په دې اړه د خپل دریس په ډاګه کړي چې آیا د آگاهی او واکسینی کمپاین پر مهال حکومت ممکنه بې غوري نه ده شوې. بلخوا امریکایي ورسپاڼه نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې تیر اونۍ امریکا ډیر په چمتووالي سره په خلیج یمن کې په دوو تیلوړونکو بیړیو د بریدونو لپاره ایران تورن کړ. ایران په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړي او بلخوا په نړۍ کې هم د امریکا د دې دعوې په اړه د توجه وړ شکونه رامنځته شوي دي. د لیکوال ولی نصر په خبره تر دا مهال معلومه نه ده چې په اصل کې څه شوي دي او تر ډیرې مودې پورې د دې امکان نشته چې رښتیا رامنځته شي. خو د دې پرته چې دا برید چا کړی، د دې بریدونو نه پس صورتحال نه څرګندېږي چې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د حد نه زیات د فشار اچولو تګلاره مؤثره نه ده. د لیکنې په خبره کېدی شي ټرمپ جنگ نه غواړي، خو که هغه د جبر او سفارتکارۍ په تګلاره کې توازن ونه ساتلو نو کېدی شي جنگ یې په برخه شي، ځکه چې هغه په تهران کې هغه اوازونه بې توکیره کړه چا چې د ایټمي لوزنامې او غربي طاقتونو سره د ایران د ښکېلتیا لپاره زیار ویستل، ځکه چې ایرانی سختدریزي په غربي نړۍ بې باور دي او د دې ایټمي لوزنامې نه وتل غواړي. د دوی دریځ دی چې د غربي جارحیت د مخې نیولو یوازینۍ لاره د طاقت مظاهره ده. د لیکوال په خبره د امریکا لخوا نوو اقتصادي بندیزونو ایران ځکه هم حیرانه کړې چې تمه یې نه لرله چې ګوندې هیواد به یې یوازیتوب خواته ولاړ شي او د ایراني ولس په ژوند باندې به دومره اغېز ولري. تر دا مهال چین، روس او یورپي هیوادونو صرف په بیانبازۍ اکتفا کړې او د امریکا د فشار پر مخ کې په عملی ودرېدو کې زړه نا زړه دي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د بارنو چارو وزیر وای هیواد یې له ایران سره جنگ نه غواړي، خو مایک پومپیو د سه شنبه په ورځ ویل ایران به په سیمه کې تیری کونکو اقداماتو ته هم پرې نږدي. تر دې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلیو د جګړې په صورت کې به هیواد ګټونکی وي. پاډه نور تفصیل اجملند راکوي.
د امریکا او ایران ترمنځ سترنګلتیا د ګواښونو د تبادلې او د مخامخ کېدو خواته راخل شوې. امریکا وایي جنگ نه غواړي، خو په منځني ختیځ او نور سیمه کې د ایران ګواښونه جدي ګڼي او نه پرېږدي چې موخه ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سې شنبې په ورځ په سینکام یا د منځني ختیځ لپاره د امریکا په مرکزي قمندانۍ کې وویل سیمې ته د زر تنو امریکایي سرتیرو استول ایران ته پیغام و چې د ولسمشر ټرمپ اداره مسلې جدي نیسي او هدف یې د ایران د ګواښونکو اقداماتو مخنیوی دی.
We are there to deter aggression.
مایک پامپیو وایي موږ په منځني ختیځ کې یو څو د تیری مخه ونیسو. ولسمشر ترامپ جګړه نه غواړي. موږ دې ته دوام ورکوو څو پیغام ورسوو. په عین حال کې داسې کار کوو چې په سیمه کې د امریکا ګټې خوندي. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو وخت امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د عمان په خلیج کې تیره اونۍ پر دوو تیل لیږدونکو بیړیو بریدونه وړه مسله بللې. ولسمشر ټرمپ له امریکایي ټایم خبرونې سره مرکه کې همدارنګه ویلي، له دې خبرې سره چې ایران د دې حملو تر شا لاس ولري موافق دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د سې شنبې په ورځ د تهران د هوایي ډګر د یو نوي ټرمینل د پرانیستو مراسمو کې وویل هیواد به یې جګړه کې ماتې ونه خوري.
پایان این نبرد.
حسن روحانی وایي د دې جګړې پای به د یو ملت بریالیتوب وي، ځکه زموږ مقابل لوری ملت نه دی. موږ له هیڅ ملت سره جګړه نه کوو. زموږ مقابل لوری یوه ډله کم تجربه سیاستوال دی.
کم تجربه هستند.
تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت ویډیوي تصویرونه خپاره کړي وو او ادعا یې کړې وه چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب سواک تیره اونۍ د عمان په خلیج کې پر دوو تیل وړونکو بیړیو بریدونو کې لاس لري. ایران دا تورونه رد کړي. د سې شنبې په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی امریکا ته خبرداری ورکړ چې پر ایران د سخت فشارونه راکم کړي. نوموړي زیاته کړه له ټولو لورو غواړي چې عقلانه چلند وکړي، له زغم کار واخلي او هیڅ داسې تهاجمي اقدام ونه کړي چې په سیمه کې ترنګلتیا زیاته کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر له تهران نه مو غوښتل چې د 2015 کال په اتومي تړون کې پاتې شي. تر دې مخکې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه تیرونه تهران ته د سفر پر مهال ویلی وو د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پیغام راوړی، خو خامنه‌ای هغه مهال ویلی وو ټرمپ د پیغامونو د تبادلې وړ نه بولي.
یاره ګورګینیا، د مشال ریډیو را نو راکا ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، دا و بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل تو تکو سلفی و سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگوالو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه بجې.
د پاکستان د سفرون وزیر شهریار افریدی وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د اسلام آباد سفر پر مهال به په پاکستان کې میشته رجسټر روان کډوالو د ساري دو موده غزولو په حق له حتمی فیصله کوي. بلخو د افغانستان د مهاجرینو وزیر سید حسین المی بلخی وایي حکومت یې پلان لري چې هغه کسان چې کلونه وړاندې مهاجر شوي بیرته خپل ملک ته راستنېدو پر وخت په ورته د اوسېدو لپاره کورونه ورکوي. د پاکستان موجوده حکومت رجسټر افغان کډوالو په یاد ملک کې د پاتې کېدو موده د جون تر دیرشمې نیټې پورې غزولې وه، کومه چې په څو ورځو کې ختمیږي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
پروند نه پورس د پاکستان، افغانستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر چارواکو ترمنځ په پاکستان کې میشت راجستر افغان کډوالو په حق لغونډه وشوه چې پکې د پاکستان نمائندګي د سفران وزیر شهریار افریدی، د افغانستان نمائندګي د مهاجرینو وزیر سید حسین علمی بلخی او د یو ان ایچ سی آر د پاکستان او افغانستان نمائندګانو ګډون وکړو. د غونډې وروسته ګډې خبري غونډې ته شهریار افریدی دا ونه ویل چې د څومره وخت لپاره به د افغان کډوالو په پاکستان کې د ایسارې دو موده غزوي. خو
ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کا دورہ پاکستان ہوگا.
دا افغانستان ولسمشر ڈاکٹر اشرف غنی دا اسلام آباد سفر پر محال باہر سے واضح شی چی حکومت یہ دا کڈوالو دا اسارے دو مودا دا نور چمر وخ لپارا غزوی. یو این ایچ سی آر پا 2014 کال کے ستنی دن کو کڈوالو تا 200 پزائد سلور سوا ڈالر ورکول شروع کرل، نو پا زیاد شمیر کی کڈوال خپل ملک تستانا شول. نو منگ نڑی والی ٹولنی او مرستندوی ادارو تا خواستو چی پا دی مشکل وخ کی دی کڈوالو سر مرستی وکڑی چی دا دوی واپسی پا خشان سر تا ورسول. د گل پورس په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، ایران او د یو این ایچ سی آر چارواکو ترمنځ شپږم څلور اړخیزه غونډه وشوه چې پکې ګډونوالو په نړیوالې ټولنې غږ وکړو چې افغان کډوال خپل ملک ته ستنولو او د هغوی لپاره د ژوند اسانتیاوې برابرولو لړ کې چې کومې ژمنې کړې وې نو هغه دې پوره کړي. د پاکستان موجوده حکومت د رجسټرډ افغان کډوالو په یاد ملک کې د پاتې کېدو موده د رواني جون میاشتې تر دېرشمې نیټې پورې غځولې وه، کومه چې 12 ورځې وروسته وروستو ختمیږي. د افغانستان د ماجرینو وزیر سید حسین عالمی بلخی هم خبری غونډې ته د کډوالو اسارېدو موده غزولو په حق لسه ونه ویل، خو نوموړي د افغانستان حکومت لخوا کډوالو لپاره د بیرته راستنېدو پر وخت د کړې شوو انتظاماتو په حق له وویل، د کال 2002 نه تر دې دمه شپږ نوي لکه افغان کډوال د ګاونډي ملکونو په شمول د نړۍ د بیلابیلو ملکونو نه خپل ملک ته راستانه شوي دي، او خصوصا په تیرو څلورو کلونو کې دیرش لکه پورې کډوال افغانستان ته راغلي، کوم چې یو لوی شمیر دی. نو حکومت یې د خپلو وګړو لپاره مختلف قسمه پروګرامونو تابع کړی ده. هغه کسان چې کلونه وړاندې مهاجر شوي وو، نو حکومت به ورته د اوسېدو لپاره کورونه ورکوي. او دې لړ کې تیر کال د ولسمشر اشرف غنی په هدایاتو د ملک په مختلفو ځایونو کې 1.3 میلیونه ایکړه ځمکه هم د دې کډوالو لپاره بېله کړې شوې ده. دې سره سره حکومت یې اراده لري چې د فامیلونو لپاره به د روزګار موقع هم برابروي. د UNHCR تر مخه دا مهال 14 لکه پورې رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان او 9 لکه پورې په ایران کې ژوند کوي. دې تر څنګه په 2018 کال کې د پاکستان د شناختي کارډونو جوړولو قومي ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې په ګډه سره قریبا 10 لکه پورې نور افغان کډوال هم رجسټر کړل. خو د سفران وزیر شهریار افریدی وایي 88% کډوال په خاریو او 22% په کیمپونو کې ژوند کوي.
د احمد الله رپورټ تاسو اوریدلو. د ننګرهار د کډوالو بیرته راستنېدو سر وبخه بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مسولین وای د داخلي بې ځای شوو او هیواد ته د راستنېدونکو کډوالو د ستونزو د حل په مقصد نوی پلان جوړوي. خو د بې ځای شوو کورنو استازي بیا وای چې حکومت یې د ستونزو حل ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. نور تفصیل د باس محمد عابد په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست چارواکي وایي دا سیو پلان یې تر کار لاندې دی چې له امله به یې د داخلي بې ځای شوو او بیرته راستنېدونکو کډوالو ستونزو ته دایمي حل لار پیدا کړي. د دغه ریاست مشر نجیب الله قیومي د جون په 13 نیټه د یوې غونډې په ترڅ کې وویل،
د بې ځای شوو او د راستنېدونکو دایمي حل لارې لپاره دغه ورکشاپ جوړ کړی دی چې دغه پلان اکشن پلان چې جوړ شوی په دې معنی مرور وکړي او تر څو پورې دغه نهادونه چې کوم دلته شامل وو خپل نظریات په دې کې شریک کړي.
د ننګرهار ولایت کارپو او د چارو شنونکو استاد اکبر شیر وویل، تیر کال هم د بې ځای شوو او راستنېدونکو کډوالو د ستونزو د حل په موخه پلان جوړ شوی و خو تطبیق نه شو.
په وخت کې چې په ډېر ډراماتیک شکل سره بېرته راستنېدنه شدت پیدا کړو، لازم وګڼل شو چې یو ملي پلان د دې کار لپاره موجود وي. په هغې وخت کې په امکانات سره ملي پلان جوړ شو، اما دا ملي پلان کابل د ملاحظاتو په وجه باندې ډېر معطل شو. کار دا و چې باید معطل شوی نه.
د شیخ مصری کم د ښځو شورا مشره ملالۍ میوند وایي، له تیرو اوږدو کلونو راهیسي حکومت د بې ځایه شوو او راستنو شوو کډوالو ستونزو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
کله چې دغه خلک بې ځای کېږي، په وخت سره ورته هغه لومړنۍ مرستې نه رسېږي. دوی د سرپناه لپاره هېڅ فکر نه دی ترسره شوی. خوراک لپاره څه نه لري، د اوسو لپاره څه نه لري. اوس د ګرمۍ موسم دی، دوی د هغه څښاک اوبه حتی نه لري.
د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مشر نجیب الله قیومي هم د تیر کال د پلان په تطبیق کې ستونزې مني، خو وایي چې سګنې پلان به د تطبیق وړ وي.
دغه پلان مخکې ترتیب شوی و، خو په پلان کې بې ځایه شو د پاره حل لاره لټول شوې وه. راستنېدونکو مشکل پکې و، نو په دې خاطر باندې چې د دایمي حل لاره د راستنېدونکو او بې ځایه شوو دواړو لپاره وشي، نو انشاءالله دې پرې به دغه سروې چې کومه شوې ده یونحقتال لخوا نه چې دایمي رایې حل پیدا شي، نو دې پرې به عمل کېږي انشاءالله.
د ننګرهار له ځینو ولسوالیو څخه په تیرو دوو کلونو کې کله هم د حکومت او وسلوالو ترمنځ او کله د طالب او داعش ترمنځ د جنګونو له امله زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي چې اوس په امنو سیمو کې په سختو شرایطو کې شپې او ورځې تېروي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. په لسګونه پاکستانی جنکی چینایي سړو ته واده کړل شوي، خو اوس معلومه شوې چې هغه په چین کې جنسي کاروبار ته مجبوره شوې دي. پاکستانی او چارواکو د ښځو د قاچاق په تور یو شمېر پاکستانیان او چینایان نیولي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په چینایانو پلورل شوو د پاکستانی او ښځو پر غمیزه جوړه کړې چې دا رپورټ جوړ کړی دی چې عبدالحی کاکړ یې تاسو ته مهم ټکی دروروي.
دا د پنجاب ښار په فیصل آباد کې د یو چینایي ځوان او پاکستانی نجلۍ د واده مراسم دي. موسیقي غږیږي، خلکو نوي نوي جامې اغوستي دي، له یو بل سره په خبرو بوختي. په پاکستانی ناوي او د هغې په چینایي خاوند خلک راغونډ دي. یو ایسوي پادري نکاح ورتړي او له ناوي پوښتنه کوي چې تاسو ژمن یې چې سوکاله ژوند به له چینایي خاوند سره تیروي، او هغه په هو کې جواب ورکوي. خدا نکاح او د واده مراسم اصلي نه بلکې جالي دي. هدف یې د هغو قاچاقبرانو یا سمګلرانو شبکه معلومول دي چې د ودونو په نوم پاکستاني نجونه جنسي کاروبار ته ورټیل وهي. د پاکستاني نجونو چینایي سړیانو ته ورودول رسوایی په 2013 کال کې په ډاګه سوا. فعالان وای په تیر یو کال کې تر زر زیات نجونه په دوکا واده سوي دي. په دوی کې یوه هم شل کلنه نتاشا مسیوا چې اوس بیرته خپل کور ته ورغلې ده.
یو ورځ یې را باندې جنسی تیری وکړ، بل ورځ بل کس راغلی چې شراب یې څکلی و، وهلم به او جنسی تیری به را باندې کولو. بل ورځ ورپسې درې څلور کسان راغلل، ما ډیر ډیر ژړل.
اسوسییټډ پریس اژانس له اوو واده شوو پاکستانی نجونو سره خبرې کړې چې پکې څلور لا هم په چین کې دي. زیاترو ویلي چینایي خاوندانو به د پیسو په بدل کې د جنسي تعلق لپاره نورو سړیو ته ورسپارلې. فعالینو شور جوړ کړ او بلاخر د پاکستان پلټنو فدرالي ادارې ایف آی ای تر شل زیات چینایان او ګڼ پاکستانیان د جیلي ودونو د کاروبار په تور ونیول. په دې کار کې یو ایسوي رضاکار او فعال فاروق مسی مهم رول لوبولې دی. هغه په دیاله وای
ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کیسے پکڑیں؟ ایف آئی اے والے دوست
پولیس وبرا تویل چی ثبوت نہ لرو نو سنگے ونی سو پے ایف آئی اے کز معاملہ گری دی مگ د دے کسانو معلوم اول پیل کل مگ د وعده د غجیلی مراسم جو کل چی ثبوت خو لرو ہر چھا بد ودونو پاڑا خبر کولے خو ثبوت پے نہ درلوت
دے نہیں رہے تھے، باتیں تو کرتے تھے، وہ زبانی باتیں کرتے تھے.
قاچاقبرانو به د انجونو کورنۍ ته پیسې ورکړي، له هغو سره به ژمنه وکړه چې یو شتمن چینایي ته به واده کړي، هغه کس به ژوند ور سوکاله کړي. دغسې واده له سومیرې سره هم سوې وه، خو د دې په وینا له واده وروسته هر څه برعکس وو.
د واده اوو ورځې وروسته چې خپل کور ته راغلم نو له وروره مې پوښتنه وکړه چې تاسو زه ولې خرڅ کړم او په څومره پیسو مو خرڅ کړم.
سومیرا خپل چینایي خاوند د واده په لومړی ورځ اسلام آباد ته بوتله. تر یوې اونۍ له هغې سره هر شپه چینایي سړیو جنسي تیری کولی.
څه وخت چې د غږ پورته کول وو ما ته اجازه را نه کړل شوه. که ما هغه وخت غږ پورته کړی وای نو له ما وروسته چې د نتاشا، مهک او نورو 25 جنکو ودونه وشو هغه به نه و شوي.
په چینایي سړیو خرڅ شوي زیاتره ښځې بې وزله عیسویانې دي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ او اړوند خونځیو کې د خزینه خونکو د نشوالي لامل تر اوسه یو جینه هم د 12 ټولګي نه د فارغ شوې. د سیمې اوسیدونکو د پوهنې ریاست نه غواړي چې د جینکو په سکولونو کې د ورته خزینه خونکو یا استادان یو ګماري. بلخوا د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې سخکال په ځینو ولسوالیو کې په سلګونه خزینه خونکو یو ګماري. نور تفصیل باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د لالپوري ولسوالۍ په خونځیو کې د خزینه خونکو د نشوالي له امله جونی خپل زده کړې په نیمایي کې پرېږدي. د یادې سیمې اوسېدونکي وایي په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو د نشوالي له امله مجبور دي چې د عمر په لوړېدو خپلې لوڼې له ښوونځیو څخه ایساري کړي. ځایي خلک وایي د سیمې په سلګونو نجونې د اتم او نهم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی او علت یې په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو نشتون بلي. د للپورې ولسوالۍ د چکنورو کلي یو تن اوسېدونکی وایي
چاپېریال مسلول نه دی جوړ شوی، ښځینه ښوونکي ورته مقرر شوي نه دي، نو که چېرته دغه مشکلات او ستونزو ته د حل لاره پیدا شي نو خامخا خلک هغې ته تشویقېږي او راځي خپل اولادونه په مکتب کې داخلوي.
په یاد ښوونځي کې پر زده کړو بوختې نجونې وایي له زده کړو سره یې علاقه زیاته ده، خو د ښځینه ښوونکو د نشوالي له امله یې کورنۍ د دولسم ټولګي تر فراغته زده کړو ته نه پرېږدي. چکنور خونزی د اوم ټولګي یو زده کوونکی ګلمینا وایي
تر اوسه پورې دې ځینې لا څوک فارغه شوي نه ده. دولسم نه زه غواړم چې دولسم نه فارغه شم، خپل همزولان خپل ملګرو ته زه سبقونه وایم.
بل لور ته د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې د دې ولایت په نهو ولسوالیو کې هیڅ ښځینه ښوونکي نشته، خو وایي په پلان کې لري چې په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو ستونزې ته د حل لار پیدا کړي. د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری وایي
ننګرهار نه په خوشا کې ولسوالۍ چې هغه هلته نه ښځینه ښوونکي شته او نه د دولسم ټولګي نه نجونې فارغان شته دی. موږ ته هم هیله مندي پیدا شوې چې په هغه ولسوالیو کې چې ښځینه ښوونکي نه وي او ښځینه زده کوونکي نه وي تر دې وروسته به د پوهنې ریاست د پاملرنې په مرکز کې قرار ولري، او هیله مو داده چې هغه پروګرامونه چې موږ لرو تر مخه یې دا ستونزه په راتلونکو څو کلو کې هوار شي.
دی وړاندې وایي د للپورې ولسوالۍ په نهه ښوونځیو کې صرف دوه ودانۍ لري، خو زیاتوي چې د ولسمشر د فرمان په اساس به په ننګرهار کې 190 باب ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړې شي چې 12 ښوونځي پکې د للپورې ولسوالۍ هم شامل دي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پتا مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. که د مشال ریډیو د پروګرامونو په اړه مونږ ته څه نظر راکول غواړئ نو دا غی لپاره مونږ خپل شمیره لرو، هغه د 00420221212 او اوس یو رپورت ته ورځو. په خوست کې له یو شمېر هغو ملکي وګړو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکیو مرسته وشوه چې په دې وروستو کې د جګړې د ښکېلو خواو لخوا په بمی چاودنو بریدونو او نورو پیښو کې زیانمن شوي دي. یادو کورنو له دې مرستو خوښي څرګنده کړه او هیله وکړه چې دوی چې دولت او نورې خیریه ټولنې به هغو کورنو سره مرستو ته دوام ورکړي چې سرپرست او د ګټې وټې سرچینې نه لري. نجیب الله لوخیل اورو.
د سه شنبه په ورځ په خوست کې د کومک په نوم یوې نا دولتي مؤسسې د ملکي وګړو له هغو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه چې په جګړو بمی چاودنو او نورو پیښو کې د کورنۍ غړي وژل شوي، ټپیان دي او یا یې د کورنیو عایداتي سرچینې د لاسه ورکړي دي. په دې پروګرام کې هرې کورنۍ سره د 8000 افغانۍ په ارزښت 14 قلمه توکي چې وړه نری وریجې، غوړي، بوره، دال، نخود، لوبیا، شین او تورچای، د جامو او ځان مینځلو سوډا او شامپو همدارنګه نور توکي پکې ول مرسته وشوه. د کومک مؤسسې ولایتي مسؤل فیروستنی د مرستو د ویش پر مهال مشال راډیو ته وویل
تر نن ورځ پورې موږ په خوست کې تقریبا 40 پیښې ثبت کړې دي چې د 40 پیښو کې 10 پیښو ته رسیدګي شوې ده، 3 پیښې د سروې لاندې دي. که څوک هم پاتې ملکیان چې په جنگ کې یا زخمی وي یا شهید وي یا هم منبع د عاید د لاسه ورکړي لکه موټر، موټرسایکل، دکان، کور، موږ سره تماس ونیسي، موږ هغوی سره په وخت زمانه کوئی سره مرسته کو
د زیانمنو ملکی وګړو هغه کورنۍ چې ادم رسیه تر لاسه کری خوخ دی او د مرستو د دوام غوښتنه کوي. محمد جمال چې ادم رسیه تر لاسه کړه د روژې یو ورځ مخکې خوست خار کې په یو بمی چاودنه کې ټپي شوی وو.
د روژې یو ورځ مخکې 12 نیمه بجې کام زیوتو او ټیم او مقصد مصرف سامان سره و دي ګونه تر ونم دا والا چاودنه 13 او په دویمه چاودنه کې دا پی خرمان تش ولا چې زو په سار ولګی دم ټټر کې ولګی دم مقصد پاکي ولګی دم موږ سره د امرسته چې دی وکړه خدای د خو سره وکړي مقصد آئندہ کې بعد موږ دې خپل نظر نه ونه بو سیزه کا ډیر داسې کورانه شته چې سرپرست نه لري مقصد متخپل خاتی مونر پوتې دي.
جنت ګل د ساز میدان د الګاډ د سیمه اوسیدونکو دی چې په یو سوال برید کې پلار او ته دواړه د لاس ور کړی دي
او دا سي ډیر غوي بنه نور لوړل چې په دپیخه کې وتلاس کسون ته مر جوب لر رسیدلی و دا هر سړی کوي چې موږ سره داسې نه تور نه جنگ نه بلوا خو غره کې بس شهادت ور رسیدل.
په خوست کې د معلولین او شهیدانو د چارو امیر سید محمد نگزاد کڅه هم یاد مرسته استای خوای چې په دې ولایت کې د معلولین او وژل شوی د کورنۍ او ارتیاوی ډیر دي او په دې مرستې کورنۍ ستونزې نه ختمیږي.
دا خو ډیرو مرستو ته ضرورت لري په دې 3000 یا 2000 چې د اوسنۍ دیارلس کلمه موادی په دې بسنه نه کوي. دوی زیات مرستو ته اړتیا لري. د دوی سرنوشت پاتې شوی دی. دوی پلاران مړه دي. دوی ورونه مړه دي. شهیدان شوی دي. دوی لپاره ډیر څه ته ضرورت دی چې دوی ته یو وړوکی کاروبار پیدا شي او کور او عاید په براکه کوم کومک ورسره وشي.
په خوست کې د معلولینو او د وژل شویو د کورنیو د غړو یوه غوښتنه او نیوکه داده چې دوی سره نه یوازې لازمې مرستې نه کیږي بلکې په کال کې د تقاوت هغه یوه اندازه پیسې هم په یوه او بله پلمه څو کاله ځنډیږي. د معلولینو او شهیدانو چارو وزارت سلاکار محمد اکبر زیرک چې د یادو مرستو په ویشلو کې موجود وویل چې د 8.6 معلولینو او شهیدانو د کورنیو تقاوت چې خواوشا 4.3 میلیون افغانۍ کیږي او د مختلفو لاملونو پر اساس نه اجرا شوي په 2 ورځو کې به ورته حواله او د دوی بانکي حسابونو ته به جمع شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.